armarò.
ترنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سولې علي شورا هیله خي چې په قطر کې د سولې وم پړاو خبري بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي. د افغانستان ستر محکمې ارقام خي چې په هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام شل په سلو کې زیات شوي دي. نور ریپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د کابل استوډیو څخه زما همکار رحمت افغان دروري.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي او طالب پلاوی ترمنځ زوم پړاو خبرې نن
د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې رئیس وټاکل سو او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب پلاوی ترمنځ هم پړاو خبرې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا تمخی چې په قطر کې به د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ هم پړاو خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون نن ازادي راډیو ته وویل ټولو په دې توافق کړی دی چې د سولې د پروسې مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولی پیغام کې د دغو خبرو د پیلولو تایید کړی. د دې وړاندې طالب پلاوی او امریکایي استازو شپږ ځلې په خپلو کې خبرې کړې وې. میرحمان رحمانی د ولسی جرګې د رئیس په توګه وټاکل سو. د ولسی جرګې موقت رئیس ملک قیس نور اغا د رایو له شمېرلو وروسته وویل چې ښاغلي رحمانی له 2250 رایو څخه 1024 رایې خپلې کړې دي.
د حاجی صاحب خان محمد وردګ رایې شپږ لوي. د محترم حاجی صاحب میرحمان رحمانی رایې 1024. حاجی صاحب میرحمان د ولسمې دورې د رئیس په ایس د کاندید شو. زور ته مبارکي وایم.
ولسی جرګې له دې له تېرو یوې میاشتې راهیسې د دغه جرګې د ریاست لپاره بې پایلې ټاکنې ترسره کړې وې، تر دې چې دا مسله د جرګې د غړیو ترمنځ په شخړو هم اوښتې وه. د زابل سیمه ای چارواکي وایي چې د ملي اردو په کمین کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه تېره شپه په دای چوپان ولسوالۍ کې شوې ده چې له امله یې دوه کسان ټپیان سوي هم دي.
تېره شپه د چوپان ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو کمین کې د وسلوالو طالبانو څلور نفر وژل شوي دي، دوه نفر یې ټپیان دي. همدارنګه په یاد کمین کې یو همبوی ټانګ چې د وسلوالو طالبانو سره و هغه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی.
طالبانو تر دې مهاله په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې تېره شپه د کندهار په تختیپل ولسوالۍ کې وسلوالو د ملي اردو په پوستو برید کړی. تر اوسه د دغه پیښې په اړه کره معلومات په لاس کې نسته. او دا هم د کرکټ له ډګره. دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان بیټینګ کوي. په 20 اورونو کې 125 منډې جوړې کړې او 15 کسان یې سوځېدلې دي. دا هم بهرنی خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. ترامپ او اردوغان نن د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د جاپان په اوساکا ښار کې سره وکتل. د امریکا ولسمشر له خپل ترکی سیال سره د دې لپاره ملاقات وکړ تر څو نوموړی وهڅوي چې د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم له خریداري لاس په سر شي. ترامپ اردوغان ته ویلي دي چې دا یوه ستونزمنه معامله ده او زیاته کړې ده چې دا ښه کار نه دی. ډونالد ترامپ دغه موضوع پیچلې وبلله. واشنگټن ویلي کچېرې ترکیې د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم خریداري معامله د جولای تر 1.3 لغوه نه کړي، نو دغه هیواد به د F-35 د جنگي جیټونو نوي نسل د خریداري اجازه ورنه کړي. متحده ایالاتو له ترکیې غوښتي د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم خریداري پر ځای د امریکا پټریوټ راکټونه خریداري کړي. اردوغان له ترامپ سره په ملاقات کې ویلي ستراتیژیک ګډون یې په ډېرو ساحو کې پیوستون ته اړتیا لري. د ترکی ولسمشر له ټرمپ سره تر کتنې وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې ویلي وو اس 400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم ورته زیات اهمیت لري. نوموړي د دې لپاره چې انقره به د دغه سیستم په اخیستلو له سره کتنه وکړي اشاره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتو شلسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې تر څنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایي او یې ویل چې ډېر ښه کارونه کوي. ټرمپ وویل چې شاهزاده محمد مې ملګری دی. دوی دواړو د جاپان په اوساکا کې د جیشل غونډې د دمې پر مهال د سهارنۍ چای پر وخت خبرې وکړې. په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشخچی تر وژل کېدو وروسته چې تیر کال ووژل سو پر شاهزاده محمد نړیوال فشارونه زیات دي. او نازنین ساغری د تهران په یو زندان کې خپل غذایي اتصاب پای ته ورساوه. د نوموړي میډه نن بي بي سي ته وویل د غیران الاصل برتانوي میرمنې دوه اونۍ وړاندې یعنی د جون په 15مه د خپل لور د زوکړې په 500 تن کې په غذایي اتصاب لاس پورې کړی وو. نوموړي په 2014 کال د اپریل په میاشت کې په تهران کې ونیول سوه. د ایران د حکومت پر ضد د هڅو په تور په 5 کاله حبس محکومه سوه خو نوموړي تل دغه تورونه رد کړي دي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. زما همکار رحمت الله افغان درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړي اوریدلی شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. له څو اونیو کړکیچونو بحثونو او ناندرو وروسته ولسی جرګه بلاخره وتوانېده چې خپل رئیس وټاکي. میر رحمان رحماني د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو. پر دې موضوع به درته ریپورت ولرو. دا به مو اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي څرګندوي چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ وم پړاو خبرې به بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د افغانستان ستره محکمه په افغانستان کې د طلاق د پیښو د زیاتیدو خبر ورکړي. پر دې موضوع به هم ریپورت ولرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. حقیقت څه دی پروګرام هم په دې ساعت کې خپرېږي. ولسی جرګه له څو اونیو بحثونو ناندرو او شخړو وروسته وتوانېده چې نن د خپل رئیس په اړه نهایي پریکړه وکړي. میررحمان رحماني نن وتوانېده چې د ولسی جرګې د اکثریت رایو په ترلاسه کولو د دې جرګې رئیس وټاکل شي. زما همکار اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې را سره دی. هغه د ولسی جرګې د نن ورځې غونډه تعقیب کړې ده. تورمان صاحب خبرونه ته ستړی مشي د دې بهیر په اړه به لتا واورو چې څنګه ولسی جرګه نن دغه د انتخاباتو څنګه ترسره شول او په څه ډول میررحمان رحماني د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو.
بلیان صاحب که د ولسی جرګې د ریاست انتخاباتو ته یو لنډ نظر وکړو. په دا درې دوره انتخاباتو کې څوک ونه توانېدل چې 50 جمع یو رایې پوره کړي. خو د ولسی جرګې انتخابات هغه مهال جنجالي شول چې کله میر رحمان رحماني له کمال ناصر اصولي سره د دغه جرګې د ریاست لپاره ودرېدل او کاندیدان شول دواړه. په دې کې بیا میر من رحمانی یوره یک کمره وړه یعنی هغه 50 جمعیوی پوره نکړل او هغه ولې د موقت رئیس لخوا د رئیس اعلان شو. وروسته دې بیا دا موضوع پښخړو وخت ده او وکیلانو ویل چې دلته یوره جنجالي ده چې هغه رای باندې باید بیا سره رایګری وشي. کله چې په دغه جرګې په دغه رای باندې بیا سره رایګری وشو نو دغه رای د وکیلانو لخوا تایید نشوه. هغه چې بیا ځلې د نورو کسانو ترمنځ انتخابات وشول خو قدرې دورو کې هیڅ اونت والے دل چې هیڅوک اونت والے دل چې دا 50 جمع یو رای پوره کړی. بیا د ولسی جرګې د کورنۍ وصول لمخې هغه کسان چې په درې دورو کې تر ټولو لوړې رای ګټلې وي هغه باید بیا سره سیالي وکړي د ولسی جرګې د ریاست لپاره. چې په دې کې بیا رحمان رحماني او دغه شان خان محمد وردک دوی ډیر رای ګټلې وی او نن دوی لپاره صندوقونه کې خودل شول چې میر رحمان رحمانی له ټولو 215 خرایو 116 دیرش رای واخیستې او د جرګې رئیس اعلان شو. د ولسی جرګې موقت رئیس د دغه اعلان پر مهال وویل
د حاجی صاحب خان محمد وردک رای شپږ لوي، د محترم حاجی صاحب میر رحمان رحمانی رای یو سل شپږ دېرش، حاجی صاحب میر رحمان د ولسمې دورې د رئیس په حیث د کاندید شو، زور ته مبارکي وایم.
نو پدی کې د څوک چې د خاغلی رحماني په وړاندې کاندید او خان محمد وردک هغه واز شپږ نوی رای خپل کړی. تر دې وروسته بیا د خان محمد وردک خاغلی رحماني ته مبارکي وویله او د ولسی جرګې د موقت رئیس لخوا اعلان وشو چې خاغلی رحماني دراشي په خپل کرسي دی کینی. هغه په خپل کرسي کې نستو او له ټولو وکیلانو یې مننه وکړه چې د دل لپاره رای ورکړي او دای د رئیس په توګه انتخاب کړي. نو ټاکل شوی چې سبا ته د ولسی جرګې د مرستیالانو او د منشي لپاره هم انتخابات تر سره شي. بلیان سه
دا راته وایي تورمن سب چې داسې ویل کېدل چې د غرای به علني وي، دا ځل څنګه رای علني وي او کنه صندوقونه یې خودل شوي اوس په سیري توګه؟
صندوقونه خودل شوی ول کچيري دغه دوه کسانو غت 50 جمعيو ری نوی پوره کړی، بیا په غي صورت کې علني انتخابات دوی ترمنځ کېدل. ولې وس چې دوی په دغه خاغلی رحماني ډېر رای راوړي نو بیا غ علني انتخابات ته
ارتیا پایدان
رسیدا او په همدې باندې دغه وشو چې دای رئیس نشي. bale
ډیره زیاته مننه کوم اجمل تورمان و چې لا کابل د ولسی جرګې د رئیس ته انتخاب پاړه معلومات راکول. میر رحمان رحمانی بالاخره وتوانی ده چې د ولسی جرګې د رئیس په توګه کافی رائے ترلاسه کړي او نن د ولسی جرګې د رئیس پر څوکۍ رسمن وټاکل شو یا انتخاب شو. دوستانو تاسو موږ غلا ساده رادیو نمري
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا هله خي چې په قطر کې د سولې وم پړاو خبري بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي. دغه شورا مرسیال عبدالخبیر اوچقون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه غواړي چې د سولې د پروسې ملکیت له افغانانو سره وي. قطر نن د طالب استازو او امریکایي چارواکو د وم پړاو خبرو د ناستې کوربه توپ کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای د ناتو د سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو وروستي سرګندونه د دې ښکارندوی کوي چې د سولې وم پړاو خبرې به بین الافغاني خبرو ته لار هوار کړي. دغه شورا مرستيال عبدالكبير اوچقون د شنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په قوي ګمان پاکستان ته د ولسمشر غني وروستي سفر هم د سولې د وم پړاو خبرو سره ارتباط لري.
و اظهارات سرمنشی ناتو آقای مایک پامپیو است که
دو بل د ناتو د سرمنشی او مایک پامپیو سرګندونه دا ټول خی چې د سیمه هوادونه او نړیوال ټولنه د نتیجې ته رسیدلی چې افغانستان کې باید ثبات راشي او بین الافغانی خبرې پیل شي. نو ځکه د سولې عالی شورا هیله مند ده چې وم پړاو خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي
ملموس او قابل قبول برسي.
د خاغلی وچکون په خبره د سیمې او لسیمه نه هاخوا ټول هیوادونه غواړي چې د سولې د پروسې مالکیت له افغانانو سره وي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې قطر نن د طالب استازو او امریکایي چارواکو د وم پړاو خبرو د ناستې کوربه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې ټول اړخونه د سولې د یوې چټکې پروسې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس وای د افغانستان د سولې لپاره کم وخت پاتې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم ویلي واشنگتن تمه لري چې د سپتمبر له میاشتې مخکې په افغانستان کې د سولې په برخه کې یوه هوکړه وشي. یو شمېر افغان شنون کې هم د سولې دې پړاو خبرو ته خوشبینه دي او برخلیک ټاکونکي ګڼي. د چارو پوه وحید مجده وایي
از آزادی 900 زندانی طالب گرفته تا سفر
دیوی د 900 طالب بندیانو له خوشکیدو نیولې مسکو ته د خاغلی کرزی تر سفر او پاکستان ته د افغان سیاسيونو او ولسمشر غنی تر سفر پورې دا ټول تر ډیره بریده همدې مسلې پورې اړه لري چې ویل کیږي ووم پړاو خبرو کې به نتیجه راووزی
در دور هفتم رقم خواهد خورد.
خاغلی مجدد غشان وای چې خای د سولې په دې پړاو خبرو کې د طالب استازو او امریکای چارواکو ترمنز د امریکای ځواکونو د وټلو او بین الافغاني مذاکرات وخت هم وټاکل شي.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا د ازادي راډیو د افغانستان د ستر محکمې شمیرې خي چې په دې هواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام شل سلنه زیات شوی. د ستر محکمې ویاند امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دوی هڅه دا ده چې یادو قضیو ته په خطو ګرسیدنه وکړي، خو یو شمېر منمنې وایي عدلي او قضایي ادارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
حادثه چنان وخیم بود که شوهرم همراه پدر شردشون مرا به سویه که ما از کمر کاملا از حرکت مانده به مدت 20 روز.
سلرویش کلن مینا چه لواده یو کل تیرهگی ده تاوتریخوالی لعمله لمیرز خواه تفریق تا اره شویده. هغوایی دیره حسی وکره سو ده سونزه ده کورنه للاری هوارشی خوب واینه ده میرد کورنه ده سونزی ده هواری لپار از رخه نکرده.
خوشونه
دا تاوتریخوالی له څو میاشتو راهیسې روان و. موږ هڅه وکړه چې دا ستونزه د کورنۍ له لارې هواره کړو، خو د میړه کورنۍ مې نه غوښتل چې دا مسله حل شي او بالاخره محکمې ته عرضه شو.
مینه چې دا مهال له یوې نړیوالې موسسې سره کار کوي وایي له خپل میړه څخه د جلا کېدو له امله ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده.
وقتی که در محکم مراجعه میکنین و دختر خانم باشین مسائل دامن میزنن.
کله چې محکمه ته مراجعه کوي او بیا تاسو میرمنه اوسئ، نو لګنو ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي او میرمنه پړه ګڼل کیږي چې په کوم جرات د قضیه درج کړی ده او محکمه ته ډیره قضیه د نارینه په ګټه حل او فصل کوي.
مینه وایي د څو میاشتو په تیریدو سره بیا هم د دې قضیه ته رسیدنه نه ده شوې.
محکمه افغانستان فساد و واسطه
محاکم تر ډیره په فساد او واسطو کې ښکیل دي. زه نه پوهیږم چې دا قضیه به څنګه مخته لاړه شي، خو زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. تر هغه به مبارزه کوم چې خپل حق ته ورسیږم او حق حقدار ته وسپرل شي.
د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په دې هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام شل سلنه زیات شوي. د دوی موندنې ښیي چې په 1996 کال کې د افغانستان په محاکمو کې په ټولیزه توګه د طلاق او بیلیدو یا تفریق 2800 او 1990 کال کې 3422 قضیه ثبت شوې دي. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن روان کال دا شمیرې تر دې هم زیاتې شي.
د 2-3 کلونو ارقام که موږ مقایسوي توګه باندې واخلو، په مسلسله توګه باندې دغه ارقام لوړ ختلې دي. میرا په شپږ نوي کې بیا 2800 ته جګېږي او په تیر کال په 9 کې دا بیا 3422 ته رسیدي. نو ارقام په مسلسله توګه ورستوي دي، شاید په راتلونکو کلونو کې تر دغه 3.5 هم پورته ولاړ شي. دلایل بیل لري، تر ټولو شه دلیل دا کېدای شي چې د خلک آگاهي عامه آگاهي لوړیږي او په محاکمو باندې باور لوړیږي او په نتیجه کې دوی مراجعه کوي د خپلو دغه فامیلي ستونزو د حل لپاره و محاکمه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا وایي د دوی شمیرې ښیي چې په تیرو کلونو کې د طلاق په پرتله تفریق یا د ښځو لخوا د بیلتون غوښتنې کچه څو برابره زیاته ده. د دغه کمیسون د ښځو د حقونو د برخې مسؤلې لطیفې سلطانی وویل چې په 1990 لمریز کال کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله 602 مېرمنو د تفریق غوښتنه کړې. د دې په وینا کورنۍ تاوتریخوالی او د عامه پوهاوي نشتون د دغو پیښو د زیات دو عمده لاملونه دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږه غلا ساده راډیو نه اوري دا چې د کابل شپ دینن ورځي ورسپانو په کوم مسلو تبصری او لیکنې خبرې کړې دي. ناجی صافی ورته کتنه کړې.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر او د قطر ووم کانفرنس په اړه لیکنې او تبصری کړې. ویسا ورسپانی په خپل سر مقاله کې لیکلی د ولسمشر غنی پر سفر پاکستان ولی خوښ دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلی د پاکستان حکومت په سو بیلابیلو دلایلو غواړي چې نور د سیمې په کچه د افغانستان اوسنۍ لانجه ختمه کړي. د سر مقاله د لیکوال په باور لومړی پاکستان د افغانستان د اوسنۍ جګړې د ختمېدو لپاره له لویو لوبغاړو سره شریکې پروژې لري، او دوهم دا چې د پاکستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، او دریم د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ښایي ولسمشر په دې سفر کې پاکستانیانو ته د تیر په څیر یو طرفه امتیازات منلي وي. بلخوا د هیواد ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی پاکستانی واکمن باید له فرصته ګټه پورته کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغانستان د سیمې د اتصال مهم مرکز دی، او پاکستان باید د سیمې او په ځانګړې توګه په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. په سر مقاله کې راغلي د پاکستان دغه پالیسي یاد هیواد انزوا ته کش کړی، او که دا لړۍ دوامداره وساتي نو دغه هیواد به د تباهۍ کندې ته ور ټیل وهي. اسلام ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي افغانستان یو وار بیا له تروریزم سره د مبارزې لپاره پر پاکستان داسې محل ټینګار کړی چې دغه هیواد په کراتو خپلې ژمنې ماتې کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغانان له پاکستان څخه د تروریزم د زالو د لمنځه وړلو او افغان سولې په مذاکراتو کې د عملي همکاریو غوښتونکي. سرخط ورسپانه د سرمقاله عنوان دی آیا د قطر اوم پړاو خبرې به کومه پایله ولري؟ وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو اوم پړاو خبرې داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې د افغان سولې هوکړه لیک ته د رسیدو لپاره به لاره هواره کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور د امریکایي او ناټو چارواکو خبرو ته په کتو داسې ښکاري چې امریکا به دا ځل خپل ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته دا دنده سپارلې وي چې د افغان سولې په اړه د بحثونو اوږده لړۍ رالنډه او پروسه خپل اصلي مسیر ته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیل دی برابر کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي که چیرې امریکا بیا هم مونږ ونیږي چې طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر کړي نو دا پړاو خبرې به هم د تیرو په څیر وي او کومې لازمې پایلې به ونه لري. او دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې بیا د یو شمیر افغان کتونکو په حواله لیکلي چې د قطر اوم پړاو خبرې به بین الافغاني سولې ته لار هواره کړي، او تمه ده چې دغه خبرې د المان په منځګړیتوب تر یوې میاشتې پورې ترسره شي.
د افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر پر مهال د نورو مسلو ترڅنګ پر اقتصادي چارو او دوړخیز تجارت هم خبرې کړې وي. دا په داسې وخت کې ده چې د پاکستان د حکومت د چارواکو په وینا د دې هیواد اقتصاد له سختو ستونزو سره مخ دی. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان په اقتصادي ستونزو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ ترنګلې اړیکې هم ډېر رول لري. په دې موضوع دا بوریوال کاکړ چمتو کړی رپورټ اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته د سفر پر مهال یو غونډې ته په وینا کې ویل افغانستان که څه هم سمندر نه لري خو د ده په وینا د ډیرو هیوادونو او سیمو په لاره کې پروت دی. ولسمشر اشرف غنی د جون پر 28مه دا خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شو تجارتي اړیکو ارزښت ته په اشاره وکړه. نوموړي وویل چې شی اړیکې د نور څه ترڅنګ د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره هم ډیر ارزښت لري. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشرانو په وینا د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. اوس پوښتنه دا ده چې په داسې یو حالت کې ګاونډی افغانستان د پاکستان لپاره څومره مهم دی. اقتصاد پو مبارک زیب وای له افغانستان سره خرابو اړیکو پاکستانی اقتصاد ته ډیر زیان رسولی دی.
پاکستان چې په دنیا کې د ټولو نه زیات سیزونه خرڅول نو د امریکې نه پسې په افغانستان کې خرڅول چې دا کم تجارت او د دواړو ملکونو په منځ کې هغه د تیر شوي دوه درېو کالو راسي کافی کمی په کې راغلی دی. اوس هغه تقریبا $1.5 بلین ته راکو شوی دی. یو ټایم داسې و چې دا $2.5-3 بلین ته تللی و.
مبارک زیب وویل که د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکې ښې سي نو پاکستان به پکې په اقتصادي توګه ډیر څه ترلاسه کړي.
کومنګ دې ته ګورو نو دې کې پوتنشل تقریبا د $5 بلین پورې دی. نو په دغه تناظر کې چې موږ ګورو نو افغانستان د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري، خاص طور پر د تجارت په وجه باندې که $1 بلین یا $2 بلین پاکستان دا ایکسپورت افغانستان ته سیوا شي نو ظاهر ده د دې سره چې کومه خساره ده د پاکستان هغه به ډېر حد پورې کم شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تجارت ژور نظر لرونکی خانجان الکوزی وای خراب اړیکو او ترانزیټي مشکلاتو په ځانګړې توګه په افغانستان کې پاکستانی تجارت ډیر ځپلې ده.
زمونږ په مارکیټ کې د دوی ډېر لوی سهم وو، دوی سهم په کې ډېر و، درې میلیارده ډالر دوی دلته مصرفېدل، اوس دا راټیټ شو یو میلیارد ته او نور هم پسې کمیږي. ترانزیت کار مونږ اویا زره کانټینر د کراچۍ د لارې نه انتقالول افغانستان ته، دا په کال کې اوس لس زره ته راورسېدل، دومره راټیټ شول، نورې لارې پیدا شوې، صادرات زمونږ کېدل هغه هم داسې شو. نو د پاکستان اقتصاد په افغانستان باندې ولاړ دی، د افغانستان اقتصاد په پاکستان ولاړ دی.
خانجان الکوزی وویل افغانستان چې به کوم څه له پاکستان څخه اخیستل هغه اوس د منځنۍ آسیا له هیوادونو اخلي.
مونږ د دوی د ورځې لس زره تنه اوړه راوړل، تاسو اوس کولای شئ چې د ورځې دوه یا درې لارې اوړه به راشي. مونږ سیمټ راوړل لس زره پنځلس زره ټنه سیمټ هم راوړل، سیخي ګول هم راوړل، مونږ په زرونو ټنه وریجې د دوی نه راوړلې، اوس به هم راځي، ډېرې لږې هغه سرحدي ولایتونو ته به راځي، مګر دا ټول اوس ودرېدل، اوس یې مونږ دوی نه راوړو، اوس یې د قزاقستان نه راوړو، د قرغزستان نه راوړو، د ایران نه راوړو، د نورو ځایونو نه.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او وزیر اعظم عمران خان وای که څه هم د ملک اقتصاد د تیرو حکومتونو د درغلیو له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو د ده په وینا دوی هوډ کړی دی چې ملک به له دې بحراني حالته باسي، خو د اپوزیشن ګوندونه د درغلیو تور ردوي او وای چې عمران خان او ګوند یې نه د ملک چلولو تجربه او نه هم وړتیا لري.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 دېرش څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د انګلستان په لیډز ښار کې د کرکټ د نړیوال جام د روانو سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. د لوبې تازه حال دا دی چې افغانستان چې لومړی بیټنګ پیل کړی دی، د پنځو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو وڅلوېښت منډې تر اوسه جوړې کړې دي او دا مهال درې دېرشم اوور روان دی. افغانستان چې په دې جام کې خپلې تر دې مخکې ټولې لوبې بایللې دي، مینهوال یې تر ډېره ورته هیله لري چې دا لوبه به وګټي. او سم بیرته خبری مطالبه ترا ګرځو. د چین دولتي رسنۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین رهبر شي جین پینګ په جاپان کې تر بحثونو وروسته د تجارت پر سر پر نو خبرو موافقه کړې. دا خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د دواړو هیوادونو لخوا د تعرفو وضع کېدلو د نړۍ د اسهامو بازار بے ثباته کړی. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی.
د چین دولتي خبری اژانس سینهوا نن راپور ورکړی چې واشنگتن به پر چینایي مالونو نوې تعرفه نه وضع کوي، لکه تر باسونو مخکې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا یې خبرداری ورکول شوی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په یوه کانفرنس کې وویل امریکا به پر چینایي مالونو تعرفه نه زیاتوي، خو زیاته یې کړه چې دا تعرفې به لرې کیږي هم نه.
We will be continuing
موږ به مذاکره ته دوام ورکوو. مجمنه وکړه چې لږ تر لږه به د اوس لپاره له چین څخه تعرفې نه لرې کوو. د امریکا او چین ولسمشرانو نن سهار د جاپان په اوساکا کې د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې سره خبرې وکړې. د دې کتنې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ویلي وو له چین سره د تجارت پر سر یوې تاریخي موافقې ته لیواله دی، خو د چین ولسمشر شی جینګ پینګ خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته وویل د مقابلې په نسبت ډیالوګ بهتره دی. له خپل چینایي سیال سره تر خبرو مخکې ولسمشر ټرمپ هیله ښوولې وه چې یوه مثمره جلسه به ولري، خو ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی وو که د دواړو هیوادونو د تجارت پر سر د لانجې په حل کې پرمختګ ونسو، دی به خپل هغه پلان عملي کړي چې له مخې یې پر چینایي تولیداتو تعرفه پراخیږي. هغه تعرفې چې له وړاندې وضع سوي په دواړو هیوادونو کې کمپنیو ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی او په نړیواله سطحه یې د اقتصادي رکود بیره ولاړه کړې ده. دا مسئله د دې سبب سوی چې په ټوله نړۍ کې د ونډو یا اسهامو بازارونه بې ثباته سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له چین سره د تجارت پر مسئله انتقاد کړی دی. د د امریکا حکومت د امریکا د مانوي شتمنۍ د غلا کولو او د چین په مارکیټ کې د امریکایي او نورو بهرنیو شرکتونو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په برخه کې له چین څخه د پراخو بدلونونو غوښتنه لري. پیکینګ وایي واشنگتن غیر منطقي غوښتنې لري او باید ځینې امتیازونه ومني. د چین یو ډیپلومات پرون رویټرز خبري اجنس ته وویل، موږ داسې احساسوي چې امریکایي لوری تر حد زیات فشار وضع کوي، زیاتې غوښتنې مطرح کوي، خو کوم امتیاز ته غاړه نه ږدي. د امریکا ولسمشر له خپل چینایي سیال سره په داسې حال کې خبرې کوي چې پرون یې په جاپان کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم کتلی وو.
دوستانو زمکګل ازادي رادیو ناوریز مخ پرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نبی اوریدل شي. اوس هم کابل ته ځو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکیله رحمت الله افغان ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او طالب پلاوی ترمنځ هم پړاو خبرې نن د قطر په پلازمینه دوحا کې پیل شوې. د افغانستان د سولې عالی شورا ته مخی چې په قطر کې به د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ هم پړاو خبرې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. میر رحمان رحمانی له 150 رایو نه د 146 رایو په ترلاسه کولو سره د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو. دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ سیالۍ روانه ده چې توپخانه افغانستان پیل کړی ده او په درې درسورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځیدلو سره 150 منډې جوړې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. دواړو مشرانو د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د جاپان په اوساکا ښار کې سره وکتل. او نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو جګپړی غړی په ډزو وژلی. د عوامي نېشنل ګوند پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې وسلوالو د شنبه په ورځ د یاد ګوند د پېښور زولې مشر سرتاج خان وژلی.
ډیر زیاته مننه کوو له رحمت الله افغان نه د سیمې او نړۍ خبرونه یې درواورول. همدارنګه د افغانستان په مهمو خبري سره ټکو هم خبر کړی. اوس هم د سپورت نړۍ ته ځو. ناجیا صفای وروستي سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د محل د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د غلوبه د انګلستان په لیډز لوبغالي کې په 2 بجو پیل شو. ټاس افغانستان وګټله او د لوبې پریکړه وکړه. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی بیا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
دا لوبه د دوه لوبډلو لپاره ډیره مهمه ده، هم د پاکستان لپاره هم د افغانستان لپاره. نو د دوه لوبډلو پرهمه د ګینه ولې ده. زه امیدوار یم ان شاء الله چې د افغانستان ملي لوبډله به پاکستان د لوبډله سره ښه لوبه کوي.
نن به د نړیوال جام بل لوبه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ وي چې د افغانستان په وخت به د مازیګر په 5 بجو پیل شي. پرون د دغو سیالیو په لړ کې جنوبي افریقا سریلانکا ته د 9 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په کابل کې د اولمپیک نړیوالې ورځې په مناسبت د والیبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون بیان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې دا لوبې به 4 ورځې دوام وکړي. نوموړي وویل پایلو به سبا یکشنبه د غوره لوبډلو ترمنځ وشي. او د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی حارس سهیل وای د افغانستان پورو توپ چونکي ښه مطالعه کړي او ښه لوبه به وکړي. حارس سهیل په یو خبري کانفرنس کې ویلي، تر دې دمه یې په نړیوال جام کې د پاکستان لپاره خلوبه او ډېرې منډې کړي. خغلی حارث ویل له افغانستان سره لوبې ته ښه چمتووالی نیولی.
دوستانو سپورتي خبرونه مو واوریدل. مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، په لیډز کې د افغانستان او پاکستان د لوبې روان حال دا دی چې افغانستان د 5 لوبغاړو په سوځیدو باندې تر اوسه 159 منډې کړې دي او 15 اور روان دی. دا مهال پاکستان لا لوبه نه ده کړې. نو وبلیدل شي چې وروسته افغانستان هدف څو ته رسېږي او پاکستان توانیږي چې دغه هدف پوره کړي او کنه. سپوږګل ازادي راډیو ناوړي ونیزو پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تان دي څنګه مهیاروي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت سره د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت رئیس ښاغلی امان الله غالب را سره دی او د سره بعد برښنا په اړوندو مسایلو مشکلاتو باندې خبري وکړو. ښاغلی غالب کراتوست اوس څو قرضار د برښنا څخه او د پور اندازه څومره پیسو ته رسیدي؟
برښنا دوامدار پارک تمسایون اخلي خپل تولید کې خپل تاسیساتونه منوبینه. نو فلحال تقریبا 9 میلیارد افغانی مشترکین قرضدار دی. دیگه تقریبا 50% ادارات دوائر دولتی دی چه وزارت مالی سر تفاهم که مونگه یو